په افغانستان کې د غرمې څلور بجې شوې. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزنو ریاست نوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر یوار بیا پر طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو غږ وکړ. د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر حاجی محمد محقق د طالبانو د یوې بیل شوې ډلې د مشر عبدالمنان نیازي هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې د حکومت په دننه ځینې کړۍ د لشکر فاتحمیون ملاتړ کوي. مخلیدې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانک زیده خبرونه اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکیده. تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په دې هیله دی چې ژر تر ژره په افغانستان کې بشپړه سوله تامین شي. وسلوالو بریدګرو د مزار شریف حیرتان په لوی لار کې یو افغان پولیس وژلی او یو ازبکستانی تبعی ټپي کړی دی، او په پیښور کې سلګونه کسانو د برېښنا د پرچاویو پر ضد لاریون وکړ. پوره خبرونه د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په دې هیله دی چې ژر تر ژره په افغانستان کې بشپړه سوله تامین شي. رحمان پرون د تاجکستان د بدخشان سرحدي سیمې ته تللی وو او د امو د سیند په غاړه ولاړو افغانانو ته په مخابره باندې وینا کوله.
ارزوی آرا دارم که در کشور دوست و برادر عزیز ما
په دې هیله یم چې زموږ په ملګري او ورور هیواد د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې ژر تر ژره بشپړه سوله او ثبات ټینګ شي. څو په مټې زموږ تګ راتک د خپلویو پالل کار سوداګري او نورې فرهنګي او علمي همکاري پراخ شي.
فرهنګي او علمي ما ګوستري شو.
د درواز اوسیدونکو له امام علي رحمان وغوښتل چې په سیمه ایزه کچه دې د دوی د اوبو، برېښنا او لارو غمخري هغه څه چې رحمان ورسره د پوره کېدو ژمنه وکړه. د تاجکستان سیاسي شنونکی بهر الدین پولادی بیا وایي امام علي رحمان د ولسمشرۍ ټاکنو په مخ ځان ته کمپاین کوي او غواړي وښيي چې نه یوازې په تاجکستان بلکې د افغانستان په خلکو کې هم محبوبیت لري. وسلوالو بریدګرو د مزار حیرتان په لوی لار کې یو افغان پولیس وژلی او ازبکستانی تبعی ټپي کړی دی. دا خبره د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل بریدګرو نن سهار د افغانستان د عامه ساتنې یو پولیس چې د حیرتان د ریل پټلۍ په پروژه کې موظف و وواژه او د دغې پروژې یو ازبکستاني کارګر یې ټپي کړ. عادل ویلي ازبکستاني کارګر د درملنې په هدف د ازبکستان ترمز روغتون ته انتقال شوی دی. دا سږکال د حیرتان د ریل پټلۍ په کارګرو لومړنی برید بلل شوی دی. چا تر اوسه د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د حیرتانو د ریل پټلۍ له لارې اورګاډي له ازبکستانه مزار شریف ښار ته تجارتي مالونه اوړي راوړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان پوځیانو په کابل کې پوځي تمرینونه وکړل. ملي ټلویزیون د دغو تمرینونو او تطبیقاتو ویډیو په ژوندۍ بڼه خپروله. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دغه پوځي مانورونه د کابل په تعلیمي مرکز کې وشول چې پکې ځمکنیو کمانډو، پولیسو، د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو او هوایي ځواک منصوبینو درنې او سپکې وسلې وازمویلې او خپله وړتیا یې وښوده. د بیان له مخې د دغو پوځي مانورونو د لیدنې او ارزونې لپاره د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب، د امنیتي او دفاعي ارګانونو مشران او په کابل کې د میشتو بهرنیو سفارتونو پوځي اتشو ګډون کړی و. د تر دې مخکې د کندهار په سپین بولدک، د پکتیا په زاریدي آریوب او د ننګرهار په ګوشتي ولسوالیو کې هم پراخ پوځي تطبیقات شوي وو. په سپین بولدک کې د پوځ لوی درستیز جنرال یاسین زیا تېره اونۍ ویلي وو د پاکستاني ځواکونو لخوا د افغانستان د خاورې د ویشتلو په غبرګون دغه پوځي تمرینونه ترسره کړل او غواړي وښيي چې افغان پوځ د افغانستان د دفاع وړتیا لري. په پیښور کې نن سلګونه کسانو د برېښنا د پرچاویو پر ضد لاریون وکړ. لاریونوال وایي حکومت پرې په یوه شپه ورځ کې تر لسو ساعتونو زیاته برېښنا بندوي او دوی له سختو ستونزو سره مخ شوي. د خبیرګل په نوم یو مظاهرچی مشال راډیو ته وویل
بار علاقو کې دوه غنټې لوډ شیډنګ کېږي. زموږ د علاقه 10-12-14 غنټې لوډ شیډنګ ته رسېدلې ده. ماشومان زنانه په کورونو کې نور باقي بوره حال شروع دی او د دې ځای خلکو ته د اوبو تکلیف شته. حکومت ته زموږ مینت ورته کوو، سوال ورته کوو چې زموږ په علاقه دی رحم وکړي او دا لوډ شیډنګ زموږ نه دی ختم کړي.
د پیښور د برېښنا ادارې چارواکو پرون ویلي وو په کومو سیمو کې چې خلک د برېښنا بیلونه نه تحویلوي او یا برق غلا کوي پرچاوي به پرې زیاته کړي. او د کرونا وبا په خاطر میلیونونه خزی په ټوله نړۍ کې د حاملګۍ ضد درملو ته لاسرسی او د جنین د سخت خدماتو څخه محرومي شوې دي. دا خبره د ماري ستوپس انټرنیشنل په نوم یو سازمان په خپل راپور کې کړې ده. د راپور لمخې غنې خزی په هند کې لدی ستوندو سره مخې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د سکل جنیوري تر جون پورې په وډر شو هیوادونو کې د تیر کال د همدغه مودې په نسبت نږدې 2 میلیونه خزی د حاملګۍ ضد درملو او د جنین د سخت له خدماتو به برخې شوې دي. لدی نږدې 2 میلیونو یوازې 1 میلیون او 3 لکه په هند کې ثبت شوې دي. د کرونا وبا د اوج پر مهال په می میاشت کې یونیسف خبر ورکړی و چې د کرونا وبا پر مهال د کال تر پای 114 میلیون ماشومان نړۍ ته سترګې غړوي او دا شمیر د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو بچهی صندوق یا یونیسف ویلی یوازې 9.8 میلیونه ماشومان په جنوبی آسیا کې زیږیږي چې له ډلې به 40 میلیونه په هند، 15 میلیونه په پاکستان او 1 میلیون په افغانستان کې وي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
لسفی ولستان ځمننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا په طالبانو د مخامخ خبرو د پیلې دوه غږ وکړ.
د عزت سولې لپاره مو ټول شرایط آماده کړي. موږ د سولې په برخه کې نه یوازې خپل اراده او ژمنتیا ښودلې، بلکې عملي هڅې او اقدامات مو کړي.
خو طالبانو چې تر اوسه د خپل ځینو ملحوظاتو له مخې د خبرو له پیلې دوه ډډه کړي. تیرش په د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې په یو حمله کې ویل کېږي له لایزري وسلو استفاده کړي. دیارلس ولسی پاتونوالو د ملي اردو یو سرتیر وژلې. په دې اړه مو د چارو له یو پو سره خبرې کړي.
طالبان هر ډول وسلې چې وغواړي هغه یې لاسته راوړلی شي، ځکه د سیمې استخبارات ورسره ملګري دي.
د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر حاجی محمد محقق د طالبانو د بیل شوې د دلی مشر عبدالمنان نیازی هغه څرګندونه رد کړ چې ویل دي په حکومت کې دیننه ځینې کړی د یا په ایران کې د یوې ډلې ملاتړ کوي چې افغانان د سوریې جګړې او د غرض نورو سیمو ته استوي د لشکر فاطمیون.
ګیس په افغانستان کې تر اوسه پورې چې د مذهب په نوم باندې جګړه تر اوسه پورې نه ده شوې او نه به وشي.
پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. د خبرونه په دوه منی مې کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د یونیسف او کورکلی. ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به حمزه نوریاس نوری د خپل تخنیک همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې مخامخ خبرو ته دی حاضر شي. د افغان حکومت وايي هغه هیوادونه چې د یو شمېر طالب بندیان د خلاصون په اړه مخالفت لري دوی باید جوړجاړی وکړي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبريال فیروزه عزیزي پر راپور کې.
افغان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو د مذاکراتو د پایل غاک وکړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی امنیتي ځواکونو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د یو سلو یوې میکلیزې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دوی د سولې د بهیر پر وړاندې ټول خندونه لري کړی دي. ښاغلی غنی وویل چې دوی په دې اړه خپل ژمنتیا په عمل کې ثابته کړې ده.
با عزت او تلپاتې سوله راتلونکې ده، ځکه په خپلو کوښښونو او غوښتلې اراده مو د افغانستان سوله په ملي، منطقوي او بین المللي بحث بدله کړه. د با عزت سولې لپاره مو ټول شرایط آماده کړي. موږ د سولې په برخه کې نه یوازې خپل اراده او ژمنتیا ښودلې، بلکې عملي هڅې او اقدامات مو کړي.
جمهور رئیس د طالب بندیانو آزادۍ او د سولې مشورتي لوی جرګې جوړولو ته اشاره وکړه او ټینګار وکړ چې په وار واري پر طالبانو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پایل غاک کړی دی. د بل خو د همدغه مراسم او پڅنډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب ځینو رسنیو ته ویلي چې د یو شمیر طالب بندیانو د خوسي کولو په مخالفت کې له فرانسې او استرالیا سره ډیپلوماټیک خبري کوي. حمد الله محب د غراز ویلي یاد هوادونه باید جوړ جوړای وکړي ځکه د افغان سولې پروسه قرباني ته اړتیا لري او په خبره موک ډیر قرباني ورکړي. موږ غواړو چې زموږ متحدین دغه پروسه درک کړي چې قرباني ته اړتیا لري. نوموړي ویلي افغان حکومت د طالبانو له 400 زندانیانو اتیا کسان آزاد کړي او تر هغه به پاتې نور آزاد نه کړي تر کومه چې طالبان افغان امنیتي ځواکونه، کمانډویان او پیلوټان خوسي نه کړي. طالبانو بیا په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دغې ډلې ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له امریکا سره د هوکړې له مخې د افغان حکومت ټول زر بندیان آزاد کړي. طالبانو دغه راز ویلي تر هغه چې د دوی پاتې بندیان آزاد نسی بین الافغانی خبرې نه پیلوي. بل خو په کابل کې یو شمیر سیاستوال او د طالبانو د وخت پخوانی مشران په یو غونډه کې سره راټول شوي وو او ټینګار وکړ چې حکومت باید د سولې مشورتي لوی جرګې د مشورې او د جمهور رئیس غنی د صادر شوي فرمان لمخې پاتې نور طالب بندیان هم آزاد کړي تر څو د بین الافغانی خبرو پر وړاندې دا ستخند لري سي. سیاستوال او په پاکستان کې د افغانستان په خوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال یو لدغه ګډونوال وو.
د سولې فرصتونه راځيو تخریبي انواع د باندې ورته جوړيږي. کله ویل کیږي چې موږ نه یو ماده چې موږ لاستراوړنې ورزښتونه د په قیمت کې ورکو، نو سولې خو خبرو د لارې راځي. همدغه شان چې مهم دي خبرو میسته کینه فرصتونه ورته جوړ کا، لارې خندونه لري کا چې خبرو کې کینه سي هغه شی چې مهم دي هغه نه دفاع وکا. دواړه طرف ته د کول پکار دي، اعتماد د فضا جوړیدل پکار دي، مشترکات پیدا کیدل پکار دي.
دغه سیاستوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان سولې په مسله کې باید د نور هیوادونو او استخباراتي کړیو لاسوهنو ته اجازه ورنکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ایشین لایټ انټرنیشنل ویب سایټ د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې درې وسلوالې ډلې حزب الاحرار، جماعت الاحرار او د پاکستان د طالبانو تحریک یا ټي ټي پی سره یو ځای شوي او غواړي د افغانستان د سولې پروسه سبوتاش کړي. دغه ویب پاڼې لیکلي چې دغه ډلو چې تازه سره یو ځای شوي د افغانستان په کونړ او پکتیا ولایتونو کې هم په دې اړه ناستې کړي دي. خو عبدالعزیز یوسف زای چې ځان د حزب الاحرار پخوانی ویاند او وسنۍ غړی معرفي کوي ازادي راډیو ته وویل چې یاد وسلواله ډلې سره یو ځای شوي خو د افغانستان په مسایلو کې لاسوهنه نه کوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و امر دل چې افغان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې مخامخ خبرو پیلېدو ته حاضر شي. خو طالبان چې تر اوسه د ځینو ملحوظاتو له مخې له هغې جملې د بندیانو د نه خلاصون په وړاندې د دې خبرو په دې خبرو کې تر اوسه له ګډونه ډډه کړې، دغه راز په افغانستان کې حملو ته زور ورکړی. تیر شپه هم د تخار په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې دې ډلې چې ویل کېږي له لایزري وسلو څخه استفاده کړې وه دیار لسولسی پاتونوال او د ملي اردو یو سرتیری وجلی د تخار دی ولی ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته ویل چې دغه حمله تیر شپه دولسنی مبجې د طالبانو د سریق تیل خو شوه ده. دا چې رښتیا هم طالبانو لایزري وسلې ترلاسه کړي کنه کابل کې حکومتي چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو ځینې باخبره سرچینې تاییدوي چې طالبانو دغه وسلې شاوخوا دوه کاله مخکې لاسته راوړي دي. لدی سره په خوا کې په یو شمیر ولایتونو کې بیا هم د طالبانو لخوا حملو زور اخیسته چې مرګ ژوب لیا هم درلوده. نور حال به د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان پر پورت کې وورو.
د سولې د خبرو له ګړندیتوب سره هم حاله په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو د حملو زیاتوالی. د شمالي ولایت تخار سیمه ییز چارواکي وایي چې تیر شپه نږدې 12:30 بجې د دې ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې طالبانو په ولسی پاتون کوونکو حمله کړې ده. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سری قتل لایزري وسلونه په استفاده دغه حمله کړی چې یو شمیر ولسی پاتونوارو ته مرګ ژوب لاړه ولې.
حوالی ساعت 12:30
تیر شپه شاوخوا 12:30 بجې د مخالفینو سری قتل چې په لایزري وسلو سمبالوه د خواجه بهاءالدین په ولسوالۍ کې د ملک تاتار په ولسی پاتونوالو حمله کړی چې له بده مرغه دیار لس ولسی پاتونوالو وجل شوی او څلور کسانی ټپین شوی دي،
4 نفر دیگه هم زخمی است.
کغله هجری زیاتوی چې د جګړې سیمه ته د ملي اردو سرتیری په لار ووچه د طالبانو له کمین سره مخسبي او له عمله د ملي اردو یو سرتیری وجل شوی او دوه نور ټپین دي. په ورته وخت کې د ننګرهار سیمه ای چارواکي وایي چې تیر شپه طالبانو د خوګیانو ولسوالۍ اړوند نوکړهخیلو سیمه کې په افغان امنیتي ځواکونو حمله کړې چې له امله یې څلور سرتیري وژل سوي او و نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیانی وایي چې په دغه پیښه کې لس طالبان هم وژل سوي دي. طالبانو که څه هم د تخار د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د پیښې مسؤلیت یې منلی او ادعا یې کړې چې لس افغان سرتیري یې وژلي. دا چې رښتیا هم طالبانو ته لیزري وسلې په لاس ورغلي که نه، په کابل کې امنیتي او دفاعي بنسټونه په دې اړه څه نه وایي، خو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته دغه خبره تایید کړه. یاد سرچینه وایي دوه کاله وړاندې طالبانو ته دغه وسلې په لاس ورغلي چې د شپې له دوربین نه په استفادې کره هدف په نښه کوي او د طالبانو د سرې قطې له لورې کارول کیږي، خو په خپلواکه توګه دغه خبر لا هم نه دی تایید سوی. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د طالبانو سره قطه په پرمختللي وسلو سمباله ده او له دوو کلونو راهیسې له نورو ولایتونو سربیره یې په شمالي سیمو کې فعالیت زیات کړی. له دې ډلې ګل سلیمان خیل وایي
طالبانو د سره قطه داسې قطه ده لکه د مونږ کماندو، دویم دغسې قطه جوړه کړه لکه څنګه چې مونږ کماندو مجهز دي د تعلیم و تربیې نقطې نظر نه، او حاضر که د سلا او د تجهیزات د نقطې نظر د طالبانو د سره قطه هم مساوي د کماندو په څیر دوی جوړه کړې ده. نو دا ممکن ډېرې پرمختللي وسلې ولري.
له لیزري وسلو نه د وسلوالو طالبانو ګټې اخیستنې په اړه دا لومړۍ ادعا نه ده. شاوخوا درې میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو د تخار ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو حملې کړې وې چې په پایله کې څلور دېرش کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. سیمه ایزو چارواکو ویلي وو چې طالبانو په دې حمله کې له لیزري وسلو استفاده کړې وه. همداشان تېره میاشت د کندوز په دشت ارچي کې په افغان ځواکونو په برید کې دوه سرتیري وژل سوي وو. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د غور ولایت د مرغاب ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده چې په دغه پیښه کې درې افغان سرتیري او څلور طالبان وژل سوي وو. افغان حکومت وایي چې دغه ولسوالۍ تېره ورځ بیا ځلې تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده.
ایا طالبان په رښتیا د تخار په حمله کې چې افغان چارواکو ویلي د ډلې سرې قطې کړې له لیزري وسلو استفاده کړې ده؟ که تایید شي لیزري وسلې چا طالبانو ته ورکړې او د ډلې سرې قطې د افغانستان په کومو برخو کې فعالیت کوي او څه ډول وړتیاوې لري؟ دا او ځینې نورې پوښتنې مې په تېره خپرونه کې د پوځي چارو له پوه او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیر څخه وکړې. نوموړي د په پیل کې د تخار په خواجه بهاءالدین کې د تېرې ورځې د برید او په هغې کې د لیزري وسلو څخه د کار اخیستو د ادعا په اړه وویل.
اساسي خبره داسې ده چې د افغانستان جګړه د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ جګړه نه ده، دا نړیوال بودونه لري، د سیمې استخبارات پکې شامل دي. کورته وګورو هر ډول وسلې چې کڅوک وي دوا وکړي چې دوی و طالبان لري هغوی په لاس راوړلی شي، مګر دغې پوښتنې ته باید دفاع وزارت ځواب ورکړي چې هغو لیزري وسلې لري نه لري، او باید خلکو ته وښيي چې دا وسلې د هغوی سره شته دی. مګر زه دومره ویلی شم چې طالبان هر ډول وسلې چې وغواړي هغوی لاسته راوړلی شي، ځکه د سیمې استخبارات ورسره ملګری دي. په دا دومره وخت کې موږ لیدلی دي چې طالبانو د سرې قطې یا د نورو قطاتو په نامه باندې ډېر مغلق او پیچیده عملیات ترسره کړي دي په ځینو برخو کې. نو معنا دا ده چې دا جګړه یوازې د طالبانو له خوا نه ده، په دې کې د سیمې استخبارات ډېرې تروریستي ډلې شاملې دي چې هغو مغلق عملیات پیچیده عملیات کولی شي او عصري وسلې هم ورسره دي.
خبره دلته ده چې طالبان چې اوس د افغانستان له دولت سره خبرو ته تیاری نیسي، یعنی بین الافغاني خبرو کې یو ځای کیږي، او افغان ولسمشر اشرف غني هم ویلي چې طالبان باید دا ومني چې د یو ځواک په توګه پر ټولنه کې منل شوی دی. په دې دغسې یو حالت کې چې طالبان له یو قوي موقف څخه د سولې خبرو ته داخليږي، څه اړتیا پېښیږي چې دوی باید نوي او دغسې پرمختللي وسلې ترلاسه کړي چې لا د جګړې په ډګر کې نورې سیمې او نور هم ځواک ترلاسه کړي؟ څه لپاره؟
لومړی خو داسې دی چې په سیمه کې ډېر داسې قوتونه شته دی، داسې حلقې شته دی چې هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي.
کنوی د جنگ لپاره یا د جګړې لپاره هیڅ نو دلیل نور نشته ده. پنځه زره بندیان و ټول ورخوشي شوي دي، یو سل یا دوه سوه نفر پاتې دي هغه هم ورخوشي کېږي. معنا دا ده چې طالبان باید بدون د قید و شرط نور اوربند وکړي د دې دپاره چې سولې ته راوړاندې شي. مګر په طالبانو کې هماغه حلقې دي چې سوله نه غواړي، د سیمې استخبارات ورسره ملګري دي، هغوی داسې یو حرکات ترسره کوي چې تر څو د سولې پروسه سبوتاش کی لمنځ یې ویسي او موږ سولې ته ونه رسیږو. دلته په طالبانو پورې ډېر اړه لري چې د تعقل نه کار واخلي، د فکر نه کار واخلي، د خپل هیواد لپاره، د خپل وطن د آبادۍ لپاره د دغه جګړو نه لاس واخلي، اوربند اعلان کړي، د افغانستان دولت سره راشي، خبرې وکړي. که یوازې طالبان په دې فکر باندې وي چې دلته به دوی یوازې حکومت وکړي او را به شي امارت اسلامي جوړ کړي، او دا یو وخت کې دوی امارت اسلامي درلودلو، مګر دوی ونه شو کولی چې حکومت وکړي. هیڅوک دلته په زور باندې حکومت نشي کولی. نو معنا دا ده چې طالبان هم باید د سیمې د استخباراتو نه ځان راوباسي او د هغوی د تاثیر نه ځان خلاص کړي تر څو چې سولې ته راوړاندې شي او په افغانستان کې سوله تامین شي.
بله وزیر صاحب، وروسته پوښتنه ده، طالبانو د سرو قطو په اړه مو څه اوریدلي؟ مخکې سری قطو فعالیتونو په اړه موږ له جنوب څخه ډېر راپور نه درلودل چې په حمله کې لاس درلود. اوس که په شمال کې دا تایید چې د طالبانو سری قطو دغه حمله کړې ده، خپله د طالبانو د سرو قطو جوړښت په اړه تاسو څومره معلومات لري؟ په د افغانستان په څومره برخو کې دوی فعال دي؟
ګوره، د سری قطې خو د طالبانو اوسنۍ خبره نه ده، څو کاله کېږي چې هغوی د سری قطې په نامه باندې چې همدا د کومندو په شکل باندې هغوی عملیات ترسره کوي او عصري وسري لري، ښه تعلیم و تربیه لري، ښه روزل شوي دي. داسې قطع هغوی لري، په هلمند کې تر نه ډېره استفاده وکړله، په کندوز کې هغوی ترې استفاده وکړه، د جنوبي خوا ته پکتیا او پکتیکا کې ترې استفاده وکړه، اوس شمال کې استفاده کوي. په ننګرهار کې هم هغوی د سری قطې نه، خصوصا په شیرزاد او په دې ولسوالیو کې هغې د دې نه استفاده وکړه. دا یوه قطعه ده چې امکانات او خونه روزنه ډیر لیدلې ده، امکانات ډیر لري، عملیات خط لکه زمونږ د کومندو قطعات چې دي چې ډیر ورزیده دي او ښه عملیات ترسره کولی شي شپه او ورځ په واوره سړو ګرمۍ کې. دا قطعه هم همداسې روزل شوې ده، د سیمې استخباراتو روزلې ده او هغوی عملیات ترسره کولی شي په هره ساحه کې. نو نور کوم بله ځانګړتیا نه لري، تنها ځانګړتیا همدا ده لکه زمونږ د کومندو قطعات، امکانات یې ډیر دي او وړتیا یې ډیره ده.
د پوځي چارو کارپو او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند جنرال دولت وزیر و.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ایران له لشکری فاطمیون څخه د افغانستان د حکومت په دننه کې د ځینو کړیو د ملاتړ هغه ادعا چې د طالبانو د بیلې شوې ډلې مشر عبدالمنان نیازی په وروستیو کې په رسنیو کې راپورته کړي پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر حاجي محمد محقق وایي د حضرت حکم په وړاندې د طالبانو د جلا شوې ډلې د مشر عبدالمنان نیازی خبرې یوه بهرنۍ دسیسه ده. په عین حال کې د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان مشر وایي چې په افغانستان کې روانې جګړې ته د فرقه یي رنګ ورکولو هڅې تل ناکامې شوې او دا هڅې به کوم ځای ونه نیسي. نور حال د ازادي راډیو خبریال دیوه نادر پر راپور کې اورو.
لشکر فاطمیون در داخل افغانستان در مقابل ما و مثل ما
دا غاق دا عبدالمنان نیازی دی، دا طالبانو دا جلا شوی سانگی مشر. په دی ویدیو که چی پا طولانی زور سنوی که خبر شوی ملا منان نیازی دا افغانستان هزارت و کم دا فاطمیون وصلوال دلی پا ملاتر تورنوی او دا هزارگانو دا قتل گواخ کبی. خود افغانستان دا حزب وحدت گون مشر محمد محقق دا عبدالمنان نیازی دا خبری ردوی وای چی دا دا بحرانیانو دا سی سده.
دا یو جنایتکار فرصت طلب ډله ده. دا ډله د افغانستان اسلامي جمهوریت په وړاندې د بهرنۍ هیوادونو لخوا استخدام شوی، د حکومت برنامو په وړاندې پراسیټ خبروي. افغانستان کې هغه څه چې هغوی وایي نشته.
دا عبدالمنان نیازی په ویډیوي پیغام کې تور پوری کیږي چې د افغان حکومت دننه ځینې کسان د فاطمیون ډلې ملاتړ کوونکي دي. له طالبانو جلا شوي ډلې مشر عبدالمنان نیازی په خپلو خبرو کې زیاتوي چې افغانستان کې فاطمیون ډله د ایران د سیاست او په ورځنی ډول د دې ډلې سلګونه پلویان افغانستان ته داخليږي. نیازی په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې دا ډله مزار شریف، هرات، کابل او بامیانو کې فکری، سیاسي، تعلیمي مرکزونه لري. افغانستان کې د هزاره توکم په وړاندې د عبدالمنان نیازی دا خبرې له سختو خبرګونونو سره مخ شوې دي. د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکونکو له حکومت د دې ویډیو کروالي غوښتنه کوي او وایي چې باید دا موضوع په جدي توګه وسیړل شي و مخختل په دې اړه د افغان حکومت نظر واخلو، خو دوی له خبرو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو سازمان مشر لالګل لال وایي افغانستان کې روان کړکیچ استخباراتي جګړه ده او نه باید ځانګړي توکم ته ګوته ونیول شي. ښاغلی لال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هرګز په افغانستان کې تر اوسه پورې چې د مذهب په نوم باندې جګړه تر اوسه پورې نه ده شوې او نه به وشي، او د مذهب په نوم باندې چې هر څوک هر قسم تلاس وهنه کوي او دلته بشری غمیز رامنځته کوي، دغه ټول د افغانستان اوسیدونکي کدا هر ملیت ته کدا هر د مذهب پورې اړوند خلک دي هغه ټول په دې باندې پوهېدلی دي چې دا د بهرنۍ استخباراتي کړیو کار دی.
د راپورونو له مخې ایران په وروستیو څو کلونو کې د فاطمیون ځواک په لیکو کې زرګونه افغان کډوال د سوریې جګړې ته استولي وو. د عبدالمنان نیازی وروستیو سرګندونو په اړه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل عبدالمنان نیازی کلونه وړاندې د طالبانو له ډلې جلا شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سره له دې چې د افغانستان ولسی جرګې د ملي دسترخوان په نوم پروګرام رد کړی، د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر وایي په نږدې راتلونکي کې به دا پروګرام پیل شي. مجیب الرحمن کریمی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د مستحقینو د ترتیب شویو لستونو له مخې به په لومړي پړاو کې د زرو کلو پر مستحقو اوسیدونکو خوراکي مواد وویشل شي. له دغه پروګرام سره نړیوال بانک د شاوخوا 280 میلیون ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د هیواد پر ټولو مستحقو بېوزلو کورنیو د ملي دسترخوان د پروګرام له لارې د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د خلکو د پراختیایي شوراګانو د ترتیب شوو لیستونو په اساس چمتو دي چې په لومړي پړاو کې د هیواد د زرو کلیو مستحقو کورنیو ته خوراکي مواد ورسوي.
زر کلی چې د کورنیو شمیر یې 115 زرو ته رسیږي چمتو دي چې د موادو بستې پرې وویشل شي. د ټولو مستحقو کورنیو لیستونه ترتیب شوي. هیله من یو چې ډیر ژر ورته د خوراکي موادو ویش پیل کړو.
خاغلی کریمی وویل د نورو 15 زره کلیو چې 3,500 زره کورنۍ پکې شاملې دي د مستحقو لیستونه هم ترتیب شوي او د اړتیا وړ مواد به پرې مرحله په مرحله وویشل شي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر وویل د ملي دسترخوان له پروګرام نه به یوه مستحقه کورنۍ چې که په لرې پرتو سیمو کې هم پرته وي پاتې نه شي. په افغانستان کې د کرونا وایرس له خپرېدو وروسته نړیوال بانک د دغه هیواد له خلکو سره د 280 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه اعلان کړه. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ دغه مرسته د ملي دسترخوان په نامه یاده کړه، خو د افغانستان ولسي جرګې له دغه پروګرام سره مخالفت وښود. د ولسی جرګې د مخالفت د دلیل په اړه د دغه جرګې د اداري پلاوي غړي محمد مرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل
څنګه چې د کورونا د پاره ډېره کافي بودیجه موږ بار بار وړاندیز کول او تصویب مو کړه وی آی په مایل شوې، نو دغه پیسې هم په دې خاطر باندې بیا شاید د حکومت لخوا په مایل کېږي. یګانه دلیل یې دا شو
ولسی جرګې دا هم ویلي چې دغه پیسې دي په داسې پروژو ولګول شي چې ګټه یې موقتی نه بلکې تلپاتې وي. د ولسی جرګې له مخالفت وروسته د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وویل چې د بېوزلو خلکو له مرستې کولو سره مخالفت مناسب کار نه دی، او د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر ډاډ ورکوي چې د ملي دسترخوان د پروګرام د روڼتیا لپاره داسې دقیق پروګرامونه ترتیب شوي چې د ولسی جرګې قناعت به حاصل کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د همستاسو څو پیغامونه چې د افغان بسیمه تسواتل شمیرې لارې مراسته ویلی مولا نقیب الله مغفور د هلمند له عدلې څخه لیکلي چې په هلمند ولایت کې نا امنی زیاته شوې، هر ورځ افغان ځواکونه وژل کیږي. لوړ پوړو چارواکو څخه مو غوښتنه داده چې د هلمند امنیت ته پاملرنه وکړي. فضل کریم درویش له پکتیا زازی اریوب لیکلی خدای وکړي چې په ګران هیواد کې نور د سولې ټغر خپور شي. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلی چې افغان حکومت باید په دې خاطر طالبانو بندیان ایثار نکړي چې بهرنیان وژلي. هغوی زیات افغان سرتیری هم وژلي خو د سولې لپاره بهرنیان تر افغانانو بهتر ندی، بندیان باید ژر خوشی شي. د خبرونه دوهمه نیمایی ته ورسیدو. وړاندې د ازادي راډیو دوهونیز خبرونه در تخبرو د کور کلی او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی اداره یونسف خو اوس سفی ولستانګ زای استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه به واوروي.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په دې هیله دی چې ژر تر ژره په افغانستان کې بشپړه سوله تامین شي. رحمان پرون د تاجکستان د بدخشان سرحدي سیمې ته تللی و او د امو د سیند په غاړه ولاړو افغانانو ته په مخابره باندې وینا کوله. وسلوالو بریدګرو د مزار حیرتان په لوی لار کې یو افغان پولیس نن سهار وژلی او یو ازبکستاني تبعی ټپي کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان پوځیانو نن په کابل کې پوځي تدبیقات وکړل. په پیښور کې نن سلګونه کسانو د برېښنا د پرچاویو پر ضد لاریون وکړ. لاریونوال وایي حکومت پرې په یو شپه ورځ کې تر لسو ساعتونو زیاته برېښنا بندوي. او د کرونا وبا په خاطر میلیونونه ښځې په نړۍ کې د حاملګۍ ضد درملو ته لاسرسي او د جنین د سخت خدماتو محرومې شوې دي.
د خبرونو تفصیل بیا هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. مخکې د دوه اونیزو خبرونو ته ورسیږو. ابوبکر هغه لک چې ماشومتوب رئیس د خپل کور سرپرستی ورلغاړې دی، ځان تر پوهنتون پورې رسولی دی چې د کونړ په مرکز اسد آباد کې اوسي. وایي هره ورځ د سهار له 5 بجو د پوهنتون د درسونو تر پیلېدو هټیوالو ته له یوې چینې پاکې اوبه راوړي او له هغه وروسته درس ته ځي. ابوبکر وایي کار کولو کې کوم شرم نشته خو نورو ته لاس نیول د انسان عزت او غرور له منځه وړي. له اسد آباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
په یو وخت د څو کارونو تر سره کول دا که څه هم سخت ده خو 19 کلن ابوبکر اړ دی چې خپل کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو لپاره درانه کارونه وکړي. د هر سهار په هنتون ته لته ګوراندې په صدآباد ښار کې دکاندارانو ته د منډکول لچینی چې د خارګوټي په یو ژوره څنډه کې پرته ده د څخلو اوبه وړي. دیوی بوشکی اوبو پسر لس افغانی ورکول کیگی. دی چې د خپل لاسی کراچی ترڅنګ ولاړ دی، په کین لاس د تندی خوله پاکوي. وای له کوچنیوالی ورته د کور سرپرستی پاتې ده.
د کور ما تر په اړه یم ساری کی راز دا کولر راوړو دا غی نه رسته چې به زبان تنته مزات نی وجو بور سلی او نیم سلو پای کی دا غی نه دا پچې سي نه کی دام ډیر سختو مان کی به زړ پر کوټی وا دراوته ما تم نه هم کال می روان دي مونږه دولس نه پاریستو.
د یو پلار یو مور شپږ خويند او څلور ورونه لري چې ورونه لده کوچنیان دي. د تا د شاکه کار ترڅنګ درس ویل ستونزمن دي خو وايي همت نه بایلي ځکه د لوړو زده کړو په هدف تر پوهنتونه را رسیدلې ده.
مخکې چې ده لیسه کې ومه ساره کې ومه کار کا او بیا دا غي نه رسته چې اوس الحمدلله پانتون ته کامیاب شوی یم. پانتون لومړی سنب کې مدویم سمستر مې دی زه پښتو ادبیات کې ما زه خدا هیله لرم چې الله پاک چې ما دې پانتون نه په خدا رجا پاریغه کی او الله پاک راته خو اوس پاره کی چې دې سخت او دې لاغه چې هغه بدله ما ته الله پاک راکی.
دې په هر تور تم پسې درنا پته مې دی او وای د خژوند په هیله هڅه کوي چې راتلونکي روښانه شي. کونړ هغه ولایت ته چې د ابوبکر په څیر په کې ډیر شمیر ماشومان په درنو او شاخه کارونو بوختي. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د مسولینو په وینا که څه هم روان کال کې په دې برخه کې کومه سروې نه ده کړې خو د تیر کال د شمیرو له مخې په مرکز اسد آباد کې تر 200 ماشومان شته چې په درنو کارونو بوختي. د کار او ټولنیزو چارو د ماشومانو د برخې مشر عرفات پردیس ازادي رادیو ته وویل
په بازار کې لاسګاړې یا ټرالی ګرځول، سوال کول، په سین یا خړ کې شګره وستل، دیاړی کول، د موټرو څخه د وړو بوجي او یا د نورو غذایی بوجي وخته کول، په لسوالیو کې به موږ په ماشومان باندې بل ډول شاخه کاری لرو. هلته ماشومان د غره څخه لرګي راوړي چې دا ډیره د هغه د درندو کارونو یا د شاخه کاری شدید حالات دی. هلته لرګي راوړي
د خاغلی پردیس په خبره چې دوی په اسدآباد او لسوالیو کې د ماشومانو د حقوقو پاړه د مپوهاوی د پروګرامونو تر سره کولو ترڅنګ یو شمیر خیریه ټولنو ته وړاندیزونه کړي څو به سرپرست ماشومان سره مرستي وکړي او له درندو کارونو ژغورلو سربیره ورته د تعلیم زمينه هم برابر کړي. خو ابو بکر وای چې تر دې دمه ورسره د هیڅ خیریه بنسټ لوري کوم مرسته نه ده شوی. د هم غوښتنه کوي چې باید په کونړ کې د بې سرپرسته کورنۍ او لغړو سره د ژوند پر مخ بیولو په برخه کې مرسته وشي ترڅو دوی د ښې راتلونکي په هدف خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې خوارځوکی یا سوې تغذی څه ډول ناروغي ده؟
کمزوري ده، تغذی ده، سالو خلی له منس ولا شپه ورنه خان خوب وسره تیروي، پمبر وته بدلوي.
ولی یو شمیر ماشومان په خوارځوکی اخته کیږي.
د کووډ 19 کم حالات افغانستان کې سم خامخ ده، کم ستونزې چې جوړې کړې دي. د شپکتو نظر ډیر هغه ماشومان کوم چې حالات خنه دي د تغذیه لحاظ دوی ته په داسې حالاتو کې باید په سمه توګه په منظمه توګه د تغذیه یو برنامه ونیول شي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د یونیسف د ادارې د مسؤولو کسانو په وینا، نامناسب غذایي رژیم په ټوله نړۍ کې ماشومان له روغتیایي ګواښ سره مخ کړي دي. بې وزلي، طبي پیښې او نامناسب خواړه په ماشومانو کې د سوې تغذیې یا خوارځواکۍ لوی لامل دی. په افغانستان کې له 50 کلونو څخه لږ عمر لرونکو له هرو لسو ماشومانو څخه څلور یې له وادي څخه پاتې دي. نو زه کولی شو چې په ټوله نړۍ کې چې افغانستان هم پکې شامل دی، د ماشومان یوه ډېره برخه د نامناسبې غذا له وجې په سوې تغذیه اخته دي. په افغانستان کې د تغذیه وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. هر کال له 50 کلونو څخه لږ عمر لرونکي 2 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه اغېزمن کیږي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته یوازې په یوه خونه کې 10 ماشومان بستر و چې په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د هغوی له میندو سره مو خبرې کړي، ورته غوږ شئ.
دا مریضه شوې ده، دا سوې تغذیه شوې ده، شیدې مې نه دي، دا ډوډۍ مې ډېر لږ ورکول، نو چې پیدا شوې ده دا شه ده، بخي نه چاغېدل نه ښه کېدل.
ملایکو ما خو بلګون کې انا پیدا شوم، بیا دا ماش دي ستاره وسم ستاره تایر کوم خو نه مړیږي، نه مړیږي. هغه ته یو مې کور کې پرې خو درې مې راوسل. کمزوري ده، تغازی ده،
بسره له پلچخی زیل وسره کې خپل دمو شیدې نه خو زیل کې وسره چې پیدا سه یو پاوکام یو کیلو بیا دې غوا شیدې ور کولې. هغه سره نه کېدل، مثال کېدل بس پرا به کوله. بیا دل تر راغل ته یو تل لولې وای دا سې کاغذ نه دنه. بیا مالته یو لوت قدرت دا سې دې تر ولې ګلو وای دا سې کاغذ ده.
دا چیر وخت په تیر بیا اوس چې د کورونا له وجې تقریبا هر څه ګرد ورچول، ماشوم څه ډول تغذیه شي؟ د یونیسف د دفتر له وایاند فریدون آریان سره مې په همدې اکله مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د کورونا له امله د ماشوم په تغذیهي حالت غږیږي.
بدبختانه نړۍ ورسره افغانستان داسې حالاتو څخه تیریږي چې ډېر حساس حالات دي. بخصوص که موږ وګورو د کووډ 19 کم حالات چې افغانستان کې سم مخامخ دي او کم ستونزې چې جوړې کړې دي په نړۍ په کچه او په افغانستان کې. او که دا هم وګورو چې په افغانستان کې ډېری ماشومان داسې حالات سره مخ دي چې هغې ته موږ خوارځواکۍ شو وایو. د شپږ نظر ډېر هغه ماشومان کوم چې حالات خنه دي د تغذیه لحاظ دوی ته په داسې حالاتو کې باید په سمه توګه په منظمه توګه د تغذیه یو برنامه ونیول شي.
تر څو موږ وشو کولای دوی د معافیت سیستم لوړ ویسو او وشو کولای دوی هغه کم خطرات چې دوی ته کېدای شي لامل شي د هغې مخنیوی وکړو. او دې دپاره ډېر زیات مهم دی چې دا موږ درکړو چې د ماشوم دپاره کورنۍ کې د مور دپاره او په ټول کورنۍ دپاره یو متنوع رژیم وسي د میوو د سبزیجاتو مختلف رنګ سبزیجات چې وشي کولی هغه ویټامینونه ماشومانو ته ورکړي تر څو وشي کولی چې دوی ښه معافیت ولري.
ستا کوم ځای چې دوی ورسي یو هغه مواد چې لازم دي خوارځواکي ماشوم ته هغه ورسیږي؟
هغه ماشومان کوم چې خوارځواکي سره یا حاد خوارځواکي سره یا متوسط خوارځواکي سره مخامخ دي د دوی ساتنه مهمه ده. او په داسې شرایطو کې دا باید په یاد کې ولرو چې هغه ادارې یا هغه صحي ځایان چې ماشوم ته اضافي خوراک ورکوي هغه ماشومان چې خوارځواکي سره مخامخ. یونیسف څېړنه ښایي چې په افغانستان کې هغه مراکز چې شي کولی دی ماشومانو ته دا اضافي خواړه ور برابر کړي دا بند شوي نه دي، دا ادامه لري. او شي کولی هغه ماشومان چې په خوارځواکي سره مخامخ دي شي کولی دا کلینیکونو ته ورشي میندې دغه مواد لاسته راوړي ځکه دوی لپاره ډېر زیات اړین دی. نو دا ویره باید په ذهن کې را نه وړي چې که د دې ځنه غزي پورې ځمه لاره به څنګه شي یا زه به څرق ماته لاړ شم. دوی شي کولی چې صحي څانګو ته ورشي او دغه مواد چې د ماشوم د ښه راتلونکي لپاره دی دا لاسته راوړي خپل ماشوم ته ورکړي.
یعنی کورنیو ته ډاډ ورکوي چې اوس هم هغه مرکزونه د خلکو په مخ پرانیستي چې د سوې تغذیې هغه مواد خوارځواک ماشومانو ته ورکول؟
بله، دم ګړې موږ معلومات ښکاره کوي چې ټول هغه روغتیايي تاسیسات چې یا ګرځنده ټیمونه دي یا هغه کوم تاسیسات چې ځایشتون لري دا ټول خلاص دي او خپل خدمات ماشومانو ته بېل کوم وقفې وړاندې کوي. د عامې روغتیا وزارت او یونیسف دواړه په دې توګه درې چې دغه خدمات مختويتي او ماشومان ته د حاد خوارځواکي یا هغه چې متوسط خوارځواکي سره مخامخ دي دغه خاص خواړه ور برابر کی او میندې شکول د لاس تر او.
bale که څه هم تاسو په خپل خبرو کې ویل ک بیا هم درته واضح کی هغه ماشومان چې خپل کورنۍ سره هم د اوس په قرنټین کې دي د کورونا له وجې څخه او دوی سوې تغذی هم دي مرحله په مرحله کورنۍ له دوی سره څه ډول مرسته وکي د تغذیه په برخه کې؟
ګور اول خدا ډیر مهم ده چې چیرته ماشوم خوارځواکي سره مخامخ شي هغه په کور کې پرې خوادل یا یو صحی مرکز ته نه وړل دا ستونزمن کار دی ځکه ماشوم ته لا نور خطرونه شي کولی لامل شي. نو ښه به دا وي چې هغه میاندې چې ماشومان بدبختانه خوارځواکي ته مخامخ دي کوم مشورې چې صحي ټیمونه ورکړي دي کوم مشورې چې دوی د صحي مراکزونو لاسته راوړی دي هغه خوراکي مواد چې خوارځواکو ماشومانو ته ورکړي هغه د حفظ الصحې سره کور کې چې کوم مواد خوراکیشته د مور د تغذیه لپاره او د ماشوم هغه ماشوم چی کوله لکه خوراک وکي د غیر لپاره سبزیجات نه وجات نور کوم غلجات دي د غیر استفاده د ټوټ ذات مهم دي چې اوس کوله ماشوم درسته وساتي او د غیر ایمینی وضعیت لا هم خو کې ته اوس کوله هغه وایروسونه میکروبونه مریضانو د غیر مقابل کوش کوله وجود ځان وساتي.
د تاسو د دفتر او نور هغه مسؤل ادارې ستاسو همکاري کوي د راتلونکي لپاره څه پلان لري دغه کوم حالات چې د کورونا وایروس را وسته په ټولو باندې بیا چې په دې کې ماشومان هم شاملېږي د دې لپاره چې دوی ډېر زیات ورنه متاثر نسی او بد تاثیر ور باندې ونه کړي راتلونکي پلانونه څه دي؟
د کووېډ 19 وضعیت په بدبختانه دا به نور هم وضعیت پیچلی کی لا به وضعیت خراب کی. همدې لپاره په کار ده چې مونږ په سمه توګه د ماشوم د تغذیه په حق لا پوه شو یا هغه رژیم کوم چې مونږ ته ویل شوی دی د طبي ډاکټرانو خوانه طبي مراکز خوانه درسته توګه عمل وکړو ځکه چې وضعیت لا نور کې دش خراب شي او د دې لپاره چې مونږ وشو کولی دغه ماشومان چې ورځکې ته مخامخ دي د بد وضعیت څخه مخنیوی وکړو باید میندې پلرونه په هغه مشورو عمل وکړي کوم چې دوی ته په متواتر ډول د صحي مراکز خوا ویل شوي دي ډاکټرانه وی او یونیسف په خپل هغه معلومات چې وګړو ته وړاندې کوي په هغه کې په دې باندې ډېر زیات تاکید کوي. نو ډېر زیات مهم ده چې موږ دا په پام کې ولرو چې ماشوم ته بیلابیل خواړه تهیه کړو چې په کور کې شته د ماشوم د ښه اټېدو لپاره د ښه صحت لپاره باید موږ هغه تدابیر چې کوم ته ویل شوی هغه په پام کې ولرو.
بله آریان صاحب، ډیره زیاته مننه تاسو ژوندی اوسئ.
ژوندی اوسئ پرسته جان، مننه. برابر.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د خونو خبرونه تربیه پرز کی چی است، الله مال او ملګری.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنوري دونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې هر خبرې ته اندېښنه یا تشویش کوي؟ اندېښمن یا تشویشي انسانان څومره کورنۍ او ټولنې ته سرخوږی جوړوي، او څنګه ځان او کورنۍ له تشویش او اندېښنو خلاص کړو؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په فایل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. قدرمنه دوستانو، تشویش یعنی هغه حالت چې ستونزه ولري خو د حل لارې در څخه ورکوي، چې همدا د ناهیلي کېدو سبب کیږي او بالاخره همدا د ناهیلۍ احساس مو جنجالي طبیعت کوي یا هم له خلکو مو منفره او ګوښه کوي. ارواپوهان وایي د تشویش سمه درملنه ځکه نه کیږي چې ډېر لږ شمېر خلک په دې پوهیږي چې تشویش هم یوه ناروغي ده چې د حالت زیاتره پروسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکو نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي، لورای ښکاری د چډیر اندېښنه او تشویش لري. له نازنینې اورو.
زه خپل نو یو سوی می باندې دا لورکې می کوم، له سوی د ورته زورې کم ځان زورومن، ورته تشویش کوم چې خدای دا به څنګه سیده به سپیخي او سم د سمې تعداد سوی د تشویش. اوس خپل زه تاسو فکر کوم چې زایم زدل تنایم ناس بخي سبل چي دا خسي فکر کوم سوی می ځنایم ځنت نازنین نایم دا خسي فکر کوم سوی بخي بل سوګه پاساب می دا خسي پات باندې تشویش ډیر کړم چې تشویش بخي خوب نه لرم، یو ثانیه خوب نه لرم. سړی چې خوبونه کې خوته باندې تشویش کوي دا خسي کړم دا تشویش دونه خبره خندانه کوز چې راسو درې کلمې خبرې نه کوم ټول تشویش کې ناس ورستر بل هم دا ډیرې کې لا دې موږ په سړو کې دغه ستات شکایت ور بلد ولا می پیغام دغه سې سویم چې سویم به خي ذاتي له سره ستو دویم سر می تاسو وچاو دل تشویش لا سر به مو سوچوي دا سې تشویش د سکرې کوشش خوټیر کوم خدای دې پاک دې تشویشونه له ټول مسلمانانو ټول دوستانو لري لري الله پاک دې رحم وکي چې لمانم له استسیده تشویشونه خلاص دا دې ما په خدای کې خپل پلاس کې ساتي سکرې کوشش کوم چې زه تشویش کې نه نم خدای غسې سوې مو څنګه کوم دا یو یو نیم کال دا غسې هم کاران خوران ته یو دوه درې کلمې چې راټوي ولې نه غږی چې شي دې چې خبر ورته کوم دا غسې سوې دا غسې دوی مر سره په تشویش سي بیا لکه سره خسې سپکسي کایونه کومه ما دام ناسته.
تشویش یا اندېښنه بیلابیل عوامل درلودلی شي. درواپوهان په باور د کمتری احساس درلودل، بیوزلی، بیکاری، د احساساتو متضرره کېدل، دا ټول هغه څه دي چې یو انسان په تشویش اخته کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد قاسم په دې اړه داسې غږېدلی دی.
تشویش خو ډېر په کورنۍ کې ډېر عوامل لري، خو اکثر عوامل چې دي کنه د اقتصادي وضعیت د تشویش پیدا کیږي. کورنۍ وضعیت سالم نه وي، سیاسي وضعیت تاثیر لري. دغه مرضونه د کرونا دې سره خو اکثره تشویشونه نورم زیات شو، او بل د غریبۍ د وجه چې اولادونه به مې څنګه تربیه شي. د حالات او دغه ټول زمان او حالات او سیاسي وضع دا ټول په تاثیر لري. موږ په سلو کې تقریبا 90% خلک په دې تشویشو اخته یو. دا تقریبا د څلوېښت کاله جنگ د وجه سپینګیری زواړه ځوانان شو سپینګیری شو دا حالات ټول تاثیر لري. ټول په دې حالات کې مطمئن کار نه کوو، مطمئن وظیفې ته نه شو تللی، مطمئن یو سړی د یو ولایت نه بل ولایت ته نه شي تللی، خو نو دې نه غټ تشویش بل کوم دی.
داسې کسان هم په ټولنه کې موجود دي چې سره له ډېرو ناخوالو بیا هم خوشاله ژوند کوي، ځان او کورنۍ له اندېښنو او تشویش څخه ساتي. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد حسن وایي
خو موږ زه خپله شخصا تشویش ته کوم ارزښت نه ورکوم، دا وړې وړې خبرې غټې خبرې دا هغې خپله کوشش کوم چې کور خپل کور له پال میل سره په خوشحاله ځوند تېر کړم. کوم او په خوشاله سره تیر کوم دکته تشویش کا تشویش ته اهمیت ورکو د ټول کورنۍ سره بد اوقات سره مواجه کیږي تشویش ور خبره چی په اهمیت نه ورکو ما یت یادو منه یو کور کې نه یادو مور مور سره خور سره ورور سره فامیل کې دفتر کې نه یادو م څه پیغام چل دینه تشویش سره نور ته تشویش پیدا کیږي چې نه یادو م صبر پی کوم خدای ته سپارم سند کورونا مر سره غ نو ما دوی ته دا غ ورکو د سړي روحي مي ورکو ولا څه دا ځاننم د ته اوس باره مغه کوم ډاکټران څه توصيه کوي دا مده نظر نيسي نور هیڅ کوم تشویش نسته دا میوي خره د لیمو د شان استفاده کوي ان شاء الله کوم مشکل نسته او هم د سړي روحي ورکړه د مورال قوي ان شاء الله مرزم پیس کوم تاثیر ونه کوي
ډيري اندېخنې یا تشویش سره لدی چې خپل شخص په بیلابیلو ناروغي وخته کوي په ټولنه او کورنۍ هم خپل منفي اثرات درلودلی شي یو تشویشي مور خپل اولاد سم نشي روزلای په دې اړه د کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو محمد جان داسې وایي
لکه څنګه چې ویل کېږي چې تشویش د ناروغي مور ده همداسې د بدبختۍ او ناخوالو مور هم کېدای شي او کله چې په کوم کور کې تشویش پیدا شي نو دغه کورنۍ ټول غړي د تشویش نه متاثر کېږي او د دوی ژوند د سختو مشکلاتو سره مخامخ کېږي او دغه تشویش د ډیرو بدبختیو لامل کیږي ځکه یو چا سره چې تشویش وي او یو کورنۍ کې تشویش موجود وي هغه همیشه د ژوند ټول چارو ته د شک په سترګه ګوري او داسې فکر کوي چې زمونږ دا کار به که ښه کار وي نو دوی به ورته تشویش لري او هغه کار به داسې فکر ورته کوي چې دا خرابیږي او بده پایله لري نو زما په اند تشویش د ډیرو بدبختیو لامل ده
محمد جان زیاتوی هر هغه څه چې د کورنۍ په غوړو منفي اثر ولري پرته له شک چې ټولنه هم ازیان منوي ځکه کورنۍ د ټولنې یو سمبول دی
نو لکه څنګه چې تشویش په یو کورنۍ او د کورنۍ په غوړو باندې بد اغیز کوي همداسې په ټولنه هم بد اغیز کوي او بد پایلې رامنځته کوي او حتی چې په بعضو وختونو کې تشویش په یو ټولنه کې خلکو ته د روحي تکلیفونو لامل هم کېدای شي
کورنۍ یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی جوان
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ قدر منو دوستانو دا چې ولې ځینی خلک له حد زیات تشویش دي څنګه کولای شو چې تشویش لزانه لری کړو دا د تورته پښتنې ما مریم توخی په وی مرکه کې د خوونې او روزنې د پوهنتون دروا پوهنې د برخل استاد پوهندوی محمد شمس غزنوی څخه کړي چورې دوته ستاسو پام را اړوم ځینی خلک ډیر تشویش کوي له حد زیات تشویش کوي علت به څه وي ولې دومره ډیر تشویشونه کوي
اصلا خبره خو دا ده چې د زموږ تاسو پریشانی استراب او تشویش د ټول انسانانو یو طبیعي حالت دی یعنی انسان د خپل ځان د ژغورنې لپاره د یو خطر نه ځان ژغوري یا د یو مشکل نه ځان بچي نو دغه څه یو هغه ضرورت دی چې دوی باید تشویش ولري خو ستاسو خبره دا دی چې ځینې بې ځای تشویشونه یا له حد زیات څوک تشویش چې کوي هغه بیا مرضی تشویش ورته وایي یعنی ما د مثال په توګه مثلا که څوک د یو مرض نه تشویش لري یا د یو بل خطر نه تشویش لري چې دوی ته تر اوسه متوجه سوی نه ده خو کیدای شي چې دوی داسې فکر وکړي چې کزه مریض شوم کزه داسې یو بل مشکل سره مخامخ شم څه به وکړم نو دغه تشویش بې ځای تشویشونه دي دا بیا نو یو مرضی تشویش
استاد که مثلا تشویش د حد زیات شي په کورنۍ کې خصوصا په کورنۍ کې یو کس ډیر تشویش کوي له حد زیات تشویش دا به کومې ستونزې کورنۍ ته ټولنې ته د کورنۍ په غړو باندې به کوم بد اثر پرې باسي
وای چې د عاطفي حالتونه د ټول مؤثر دی په نورو باندې مثلا که یو څوک په کور کې آرام چینی خبرې نه کوي یا ډېر خفه وي خفګان ښیي د کورنۍ ټول غړي سره به همغسې اثر اچوونکي دي در ټول عاطفي حالتونه که خوشحالي وي که غمجن وي که ویره وي در ټول پر نورو باندې تاثیرمن وي اغېزمن وي
استاد په ټولنې باندې بد اغېزه وکوي د تشویشي انسانان
په کورنۍ باندې اغېزمن دی په ټولنه په صنف او په هر ځای کې چې څوک یو څوک له یو شی نه ویږي هغه په ټول باندې تاثیر کوي ټول خلک ورسره هغه سي مسترد کیږي، هغه سي تشویشي کیږي.
څه حل لري به موجوده په دې برخه کې؟
تر ټولو نه اول خدا دې چې د سختول شي چې زما د موضوع تشویش دي. تشخیص لومړنی خبره د حل د لارې لپاره دي. مثلا کله پوه شم چې اصلا د موضوع خود تشویش ور نه دي، خو زه چې تشویش شوم، زه هغه سي مسترب شوم، کله په دې موضوع باندې پوه شم، د دې حل هغه مهم لاره اول هم دغه دي. دویم هغه څوک چې پوه شو چې زه خو تشویش لرم، نو د خپل تشویش د ویلو لپاره باید چې داسې خپل خپلوانانو، همزولو، دوستانو سره د خپل مشکل د هغوی سره خبرې وکړي، ووایي چې والا زه داسې تشویش لرم. دا تخلیه کول د موضوع د دویم لاره ده چې څوک که غیر حقیقي تشویش لري د خپلو دوستانو سره خپل موضوع ورسره شریک کړي. دریم لاره د اضطراب د تشویشونو د ماتولو لپاره خندا دی، حتی د مصنوعي خندا نه دی، د مسکا چې دی چې بیخي غیر حقیقي دی. هغه مثلا څوک یو مصنوعي خندا و، دا د تشویش د ماتولو لپاره، د تشویش د رمندولو لپاره دا ډیر مهم دی. باید چې موږ د ورځې څو ځلې وخاندو او داسې موضوعاتو سره، داسې خلکو سره خبرې وکړو چې هغوی یو ټوکه یا یو داسې بل داسې حالات صحي او روان یې ډیر سالم وي، هغو خلکو سره خبرې وکړو چې د هغوی د حالات، د هغوی هغه سلامتیا په موږ باندې تاثیر وکړي. د ورځې تر شلو دقیقو پورې، تر دیرشو دقیقو پورې ورزش، مثلا ګرځېدل، پارکونو ته تلل، داسې ځایونو ته چې هغه ځای ډېر ښه اکسیجن ځای ولري هلته پاتې کېدل.
یعنې که څوک غواړي خپل تشویش خپله تداوي کوي شي
کاملا. خو د تشویش اکثرا موضوع رواني موضوع ده، نو ښه خو به دا ده چې که څوک مریض خدای نخواسته وي او یا روغ وي، خو نو تشویش ته باید وخت ورنه کړي.
ډېره مننه استاد. ګرانه دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.
عاشق بالغ لي اي نازه